Radio.
احمد شبریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم تمه د چروانه اونۍ په کابل کې د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه پورس په کابل کې سره وویني د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده د اګست په پیل کې ټاکل شوی وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی د دې سفر اجازه نه ده ورکړې جرمني له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې اووه میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه د څښاک اوبه او دارو درمل نه شي ترلاسه کولی په دې بیان کې راغلی دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړې دي د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان کونړ ننګرهار غزني لوګر خوست پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د سر یا مال زیان اوښتی وي وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشې ګڼل کېږي پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 250 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 اوړي لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي چارواکي وایي چې یو هیلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملی 5 غړي یې هم پرې پېښه کې وژل شوي دي په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډېرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 2 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف برخه اخیستې وه د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه سلاکار یوری اوشاکوف مل و ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ په دې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزې وروسته وایي چې د ده په باور دا ډېره ګټوره غونډه وه پر ډېرو ټکیو موافقه کړې دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په لسګونو بنسټونو او ټولنو له افغانستانه بهر د افغان خبریالانو ژوند ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولی شي مرسته وکړي د خبریالانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي.
په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون
قالینو وبدلو په برخه کې شرکتونه راغلي، دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي، دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولید.
د چارو د کتون کې امیر ګران نظر هم د سره شریکات
طالبان دی په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړی. مثال په ډول یا د لوی جرګې نه لري یا د یو انتخاباتي بهیر نه لري یا مثلا د ریفرندم نه لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، د نړۍ د یوې مهمې غونډې په اړه راپور لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یوه له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکراین کې د اوربان په اړه له موافقې پرته پای ته ورسېده او په خبري غونډه کې د مشرانو خبریالانو ته وخت ورنه کړ چې پوښتنې وکړي او هغوی ته دوی ځوابونه ووایي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې ډلې ستر پرمختګ کړی، خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. پر جمهور رئیس ټرمپ ځینو وار له مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړی، خو ده وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته به زنګ ووهي. همداراز به ناټو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي. ټرمپ وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول، خو دومره ویلی شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقې شوې دي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې یې دومره مهم نه دي، اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي، خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي. نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول. د روسیې جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نه کړي. هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي، نه اوکراین د ناټو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پوځ د خلی صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي. که څه هم ټرمپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د اګست 15 نیټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي، خو نوموړي دا هم لیکلی دي چې داسې غونډې چې درې اړخیزې شي چې په هغې کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقیقي لاره پرانستلی شي. اروپایي مشران چې په خپله هم له دې غونډې څخه څنګ ته پاتې شوي دي د هغو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندېښمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریځ کې پرېښودل شي. له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو، د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د حقونو د نقض په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبریالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین له پیلېدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو ورنه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د اعلامیې د جمعې په ورځ د اګست 15 نیټه خپره شوې پکې راغلي چې ډېری افغان خبریالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري استرلو نیول کېدو، بې برخلیکي او له اساسي حقونو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي. اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبریالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړې په ټکر کې دی، او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو، له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار د راوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي. څو د اعلامیې په ټکو د جبري ایستلو او د خبریالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي. اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو، نیولو او ځورونې لړۍ بنده کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیې کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبریالان چې بې له شکه د پاکستان ویزه نه لري، د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو بهیله پراخیدو وروسته، یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي، تر ټولو مهم ګام درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبر لانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې شیاستو باید خپل آواز پورته کړو او دادخواهي وکړو.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هېواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پېښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو په دغو هیوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو او د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د درې ورځنی نندارتون ورسته پرسته. د دې نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنیو فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونه ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل ویل:
قالین عبدالله په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه، د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه، او دغه راز د مرکز پکتیا او گردیز ولایت گردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچيري حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي، د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل:
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی دی، خپل توګي شریکی کړی دی، اما یو اداره هم د ته حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت. یو بل موضوع چې مؤسسات هم دي نفسه ځینی استاد شته دی خپه دي شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي، پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبریږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه ښه شوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله وویل
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطني دي. دلته مونږ ډېره پوهه او خلکو ته یو اوس دا وکتور انرژي سوا ټک انرژي سوا زیاتره خلک چې دای کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي. لا دا افغانستان نه ځي نور هیواد وتا نو ډېر خوشحالیږي نو ډېر ګټور تمامیږي مونږ ته دا نندارتون.
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخي پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت او تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې ترسره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه هلته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا
په تیرو څلورو کلونو کې د بشری حقونو په برخو کې د طالبانو پر کړنلارو د بشری حقونو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو له لوري نیوکې شوې دي. دا انتقادونه تر ډیره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې دي. خو دا دی د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغی. د چارو لکتونکي امیر ګران څخه مې په دې اړه نور وضاحت غوښتی دی چې څرنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له دې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغه ځینې نورې بشری حقونو مؤسسی په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدغه څلور کاله کېږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، اوس سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کېږي، دغه انتقادونو تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادروي یا اصرار کوي ولې دا ډېر په هغو پورې مهاله لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سکم په حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کېږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکروریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او شزو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکي به ډیره تیاره وي کده مکتبونه او پانتونونه هم داسې بند وي څرخ هم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي
د حل لار خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي دا قانوني خلا چې اوس موجوده ده دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمنۍ دې قانوني کړي قانونمند کړي د مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنڈم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي نور هیوادونه هم ورته وایي د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان استاد سړي کې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو ولې عملي بڼه یې نه درلوده په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالیفو کې دغه دی وایي د فارن پالیسي بیګنز ات هوم کاول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي د خلکو رایه ترلاسه نه کړي د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني نو زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان د اول په داخل کې دا خپله اداره او دا خپل واکمنۍ قانونمند کړی یعنی د افغانستان له خلکو څخه دي مشروعیت ترلاسه کړي یا د لوی جرګې له لارې یا د ریفرنډم له لارې یا د انتخاباتو له لارې
ګران صاحب که چېرته همداسې ونه شي بیا هم دغه د بشري حقونو د ادارو اعلامیې د دوی کوم غوښتنې سي دي دا به تاثیر وکړي یعنی څه ګټه به وکړي
نو هغوی هم دغه د بشري حقونو د مدافع ادارې چې دي هغوی هم له طالبانو څخه دغه هیله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسې اول دغه خپله اداره قانونمنده کړي بیا انساني حقوق مراعات کړي د 1948 کال د هیومن رایټس د یونیورسل ډیکلریشن پر رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي نور مثلا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي ولې متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي لکه تاسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې نه روس سره همدغسې نه چین سره له نورو سیمه ییزو هیوادو سره او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې د ملګرو ملتو لخوا شوی ده په 1948 کال په هغوی باندې سترګې پټوي
وبخشئ ګران صاحب همدغه هیوادونه ستاسو یاد کړل تقریبا ځینو یې علنی له طالبانو غوښتي چې نړیوال بشري حقونه باید رعایت کړي او په مختلفو اعلامیو وبلاغ وکړي
دا خو شیبر صاحب دا ستا چې وایي شنیدن کای بود منن دیدن دوی خو دغه طالبانو ته وایي دغه اعلامیه صادرایي او دوی څخه غواړي ولې دوی دا چې په طالبانو باندې ډېر فشار وارد کړي سیاسي فشار وارد کړي یا هغه دي پریشر پالیسی
خدا اوس دغه فشار نه ده فرهنګ دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني که چیرته یو مقایسه وکړو فرهنګ یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلو سنجونی نه پیژدې چې موټر وچلای هغه ډیر فشار به همدغه وسی په اعلامیو کې به دا خبره یادوله تر څو پر سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د شوزو حقونه یې ورکړل لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خود نورو هیوادونو هم دا کار کړی
دا صحیح ده چې دغه هیوادونه دغه غواړي ولې تر اوسه خو متاسفانه دوی دغسې فشار نه دی راوستی چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي نو طالبان به فکر کوم دغه سجن اشاره به ورتکیږي یا دغه خلای به ویني سجن اعلامیه ته به اهمیت نه ورکوي. ځکه هم اوس دغه د ښځو حقونه پایمال شوي دي. هغوی ته دي څلور کاله کېږي چې د پوهنتونونو د زده کړو اجازه نشته په بازارونو کې. په دوی باندې قید فشار ده، په سیستماتیک ډول باندې دوی ځورول کېږي. خبره دلته دا دی چې زه فکر کوم چې دغه لوی قدرتونه دوی چې هره معامله وکړي هغه بیا په ملګرو ملتو کې مثلا دا پنځه هیوادونه دي ویتو حق لري د امنیت په شورا کې. چې افغانستان هم همدغسې دی، متاسفانه دغسې ستونزمن حالته یا دغسې د نړۍ دغه کړکېچن حالته او دغسې بدلونونو ته په کتو سره دوی هم غواړي چې هغه خپلو هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دي په کې راولي، یعنې ښځو ته دې په کې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ټپلو ته دې په کې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه دی نړۍ هیوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پېژندلو په لاره کې هڅې کوو. ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او د افغانستان د پکار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعاله وساتي، بی طرفه وساتي او همچنان د قانون په چوکاټ کې له هیوادونو سره تعامل ته غاړه کېږدي.
ګران صاحب ډېره مننه.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز، افغان سندرغاړي او افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل ډیری سندرغاړي دا مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ورځ او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیرې واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنی لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم لري کړل شوی. ترې دوی چې صدر ټول د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پونیو او میاشت کې خرج کړل، په دې هله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید به تا موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خود نوموړي په خبره له بده مرخه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمن کړی. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړی دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزت کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه چی خوري، خو عزت اولادونه بس خوري. بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وای موسیقی حرام ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي، او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وي، له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون